دا مشال اړو د سړی مشي وخت د مخام 15 بجې دی. د نن ورځې آخري خبري غړې کې ز ګل آیاز او شاهین بنیر درته هر کله وایي. په روانه غړې کې د قبایلی زلو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو خو لومړی وار ورکو شاهین بنیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
په پیښور پوهنتون کې د پاک افغان امن په نوم کانفرنس پای ته رسیدلې ده. د خیبر قبایلی ضلع دکاندارانو کاروباري خلک وایي چې د باړې په بازار کې د فوجي عملیاتو ترهګرو بریدونو له کبله 12,000 دوکانونه تباه شوي دي. او د جرمني چانسلر انجلا میرکل د روسي ولسمشر پوتین ته ویلي چې د کرچ په تنګي کې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي 24 یوکرایني کشتیبان خوشي کړي. د خبرونو تفصیل په پیښور پوهنتون کې د پاک افغان امن په نوم کانفرنس پای ته رسیدلې. پرون په دا کانفرنس کې د دواړو هیوادونو ځینو سیاسي مشرانو، استادانو او زده کوونکو ګډون وکړ. د کانفرنس ګډونوالو ویل باید د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ داسې غونډې وشي چې پکې د افغانستان د امن او سیمې د سولې په اړه باندې بحثونه وشي. د کانفرنس وروسته د عوامي نېشنل ګوند ستر سکرتر میا افتخار حسین ویل باید د افغانستان د سولې په عمل کې له زړه نه کار وشي.
نو کنن پاکستان پدې کې دا کردار ادا کوي او امن طرف ته راغونډې نو دا د خوشاله خبره ده او مونږ خوشاله یو چې پاکستان، افغانستان او خاص کر افغانستان حکومت پدې کې شاملېدل پکار دي، ځکه چې د تیر مذاکراتو کې شامل نو کاغنی نو بیا به مشکلات سیوا کیږي.
په پیښور کې به دا کانفرنس کې افغان زده کوونکو هم ګډون وکړو. د دواړو هیوادونو د حکومتونو نه د سولې او امن لپاره د ښو اړیکو جوړولو غوښتنه وکړه. په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو د مشرانو ترمنځ د مذهبي برداشت او ورورولې پر موضوع یو غونډه وشوه. د غیر سرکاري تنظیم پیس جسټس او یوت لخوا پرون په دا غونډه کې مذهبي مشرانو وویل باید په ټولنه کې د زغم او انساني ورورولې لپاره ډیر کار وشي. د دغه ادارې یو غړي سلیمان یوسفزی د غونډې د مرام په اړه مشال ریډیو ته وویل
نو زمون کوشش دا دی چې داسې یو فضا، داسې یو ماحول جوړ شي چې په هغه کې د ټولو مسلکونو، د ټولو مذهبونو خلک راشي، یو ځای کینی، یو بل سره خپل خیالات اظهارات شیر کړي. ټیک ته تفرقات په ډیر زیات وي، خو داسې کامیونلټیز هم کېدای شي چې په هغه باندې د اتفاق او د اتحاد لارې کته شي.
د غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې باید د تعلیمي نصاب نه د مختلفو مذهبونو او مسلکونو په اړه د کرکې او نفرت ټولې خبرې وویستل شي او د دغې پر ځای پکې د سولې، امن، مذهبي برداشت خبرې او مثالونه شامل کړل شي. د خیبر قبایلی ضلع د باړې بازار یوه لویه برخه خوشه 12 کاله پس بیا باد شوې ده. د دې بازار ډېر دوکانونه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو د نامنې په پیښو کې تباه شوي وو. دکانداران وایي باید حکومت دې د دوی سره د بیا بحالې په عمل کې مالی مرسته وکړي او د افغانستان سره دې د سوداګرۍ لارې پرانیزي. د باړې یو مشر نصیب افریدی په دغاړه وایي
دمره تاوانو شو چه چپ کرونو که تاوانو شو ده چپ نکونو که تاوانو شو خود تاوان نده باره خلق چو کم خلاص ندی بلا مثال هم که دادو چه ده ترانزر چه کرا پا ده لوکا بانده وانو ده خرگوڑه ولان ده وریز زر دواز دلار روپه کتله نن آغا ترانزر پا ده ملوکا بانده نشتا دیر مثال چه کم آغا ترانزر ده واجه نده باره رو ایسارا دو خود ترانزر تا دیر سخت ضرورت تای
د باړې دکانداران وایي په دغه بازار کې په پوځي عملیاتو د نامنې په پیښو کې د دوی خوشا 10,000 دوکانونه تباه شوي وو چې اوس پکې ځایي خلکو 4,500 دوکانونه بیا آباد کړي دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او طالبانو استازي دا ځل په جده کې ناسته کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د جمعې په ورځ مشال ډیرو ته وویل چې دا غونډه راتلونکي اونۍ په جده کې ده. هغلی سلیم وایي د دغه ناستې هدف د سولې د خبرو د پیریدو لپاره د اسانتیا رامنځته کول او په دې عمل کې په موجوده مشکلاتو خبرې کول دي. د ده په خبره د جدي په ناسته کې بعد طالب استازي هم یو شمېر مسایل د بحث لپاره وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه په متحده عرب اماراتو کې د ابوظبي له ناستې څه باندې یوه اونۍ تیریږي. په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او یو شمېر نور امریکایي چارواکو په ګډون د پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او د سولې د عالي شورا یو پلاوی ګډون کړی وو. دا پښتو، هندکو او اردو ژبې نوموړي لیکوال او شاعر یونس قیاسی په حق رسیدلی دی. دغه کورنۍ وایي چې هغه د تیرو څو کلونو راهیسې د سالنډي ناروغه وو او پرون یې په پیښور کې په خپل کور کې د 10 او 20 کالو په عمر کې سا ورکړې ده. یونس قیاسی د پښتو یو شمېر مشهورې ډرامې، د فلمونو کیسې او سندری لیکلی وی او په اردو ژبه کلمونه لیکل. په پیښور کې د ادب او هنر سره تړلو خلکو د یونس قیاسی په مړینه خپله ژوره غمرازی څرګنده کړې او ویلی دی چې د دغې سره د سیمې په ادب کې ډېره تشه رامنځته شوې ده. د جرمني چانسلر انجلا مرکل د روسیې ولسمشر پوتین ته ویلي چې د کرچ په تنګي کې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي څلور ویشت یوکرایني کشتي باندې خوشي کی. د جرمني حکومتي بیان پرون وویل دواړو مشرانو د ټلیفون د لارې په خبرو کې د کرایمیا او مشرقي یوکراین په حالاتو د امریکا لخوا له شامه د ځواکونو د راویستلو د پریکړې په اړه خبرې کړې دي. د روسیې او جرمني ترمنځ اړیکې وروستو لاغې ترینګلي دي چې د نومبر په 15مه روسي ځواکونو په یو شمېر یوکرایني کشتیو ډزې وکړې او څلور ویشت کشتي باندې ونیول. په دوی د روسیې له پولې په غیر قانوني توګه د اوړېدو تورونه دي. اروپایي ټولنې او امریکا هم ویلي چې روسي عملیات غیر قانوني وو او له ماسکو یې غوښتنه کړې چې نیول شوي کشتیبان خوشي کړي، خو د روس د بارنو چارو وزارت دغه غوښتنې رد کړې دي. او شامی حکومتي عسکر په تیرو شپو کلونو کې په لومړي ځل مهم شمالي ښار منبش ته داخل شوي دي. تر دې وړاندې د کردانو په مشرۍ ملیشا ځواکونو د ترکیې عسکرو د حملې د خطر له کبله له دمشقه د سیمې د خوندي کولو لپاره د مرستو غوښتنه کړې وه. روس چې د شام د حکومت ملاتړ کوي تېره ورځ د دغه پرمختګ هرکلی کړی، بلخوا انقره یې سخت مخالفت کوي. ترکیې د شامي کردانو مخالفت کوي او د دمشق د حکومت پر خلاف د جګړه کوونکو یاغي ډلو ملاتړ کوي. دا او د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسي حال احمد الله وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109.40 پیسې خرڅل کیږي او 109.80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 115.10 روپۍ او 115.80 روپۍ، یو یورو 155.50 روپۍ او 158.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 10.50 روپۍ او 8.50 روپۍ، یو سعودي ریال 6.90 روپۍ او 10.10 روپۍ، یو افغاني 1.84 روپۍ او 1.86 روپۍ، او 304 ایرانی ریال په پاکستانی روپی اخستے کی گی او 302 ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 0 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی گریډ وي.
قدرمن روندونکو خبرونه مند مشال رادیو نه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. کچره صدر روانې غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په پیښور پوهنتون کې د پاک افغان امن کانفرنس کې ګډونوالو د لوړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو غوښتنه کړې.
اقتصادی اړیکو د مضبوطولو لپاره اقدامات اوچت کی دا دغی په فائدہ کیم دا د دې هیوادونو فائدہ کیم دا
چې کله هم مشترک شونه د قتل شروع کړل مینا بزیاتی ګامن بزیاتی.
دا خبر پښتونخوا حکومت وای د قبایلی زلو زیاتره انتظامی ادارې چارې صوبې ته سپارل شوې، خو په هان وای اصلاحات هغه شان نه عملی کیږي چې سرنګه پکار دي.
فاته خود پښتونخوا حصہ شو جغرافیایي حالات سره، خو چې کوم اصلي خبره ده چې هغه کې انتظامی او عدالتي کوم سیستم دی هغه ډېر ضروری دی.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه پر حکومت تور پوری کوي چې د اعتصاب په نامه سیاسي انتقام اخلي، خو په هان سوای
کاری داسې چیرې لکه کوم خلک په پاکستان تحریک انصاف کې شامل شوي دي، نو د هغوی خلاف عدالتونه یا د محکمې چې کوم دی هغه امر تیزه سره کاروایی نه کوي.
دا پښتو، اردو او هنکو ژبې شاعر، لیکوال او خبریال یونس قیاسی وفات شوی. د نوموړي په د ژوند په اړه راپور هم لرو. دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو د مشال راډیو سره اوسئ. قدرمن ودونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې آخري خبري غاړي ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې په پیښور پوهنتون کې په پاک افغان امن غونډه کې ویل شوی چې په دغه سیمه کې امن، روزګار، تعلیم او صحت ته ډیر زیات تاوان رسیدلی او باید د پاکستان په ګډون نور سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره مخلصانه رول ولوبوي. بل پلو د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین د متحده عرب اماراتو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مذاکرات ګټور بللي. نوموړی وایي چې دا ښه خبره ده چې پاکستان د امریکا په وینا افغان طالبان د سولې میز ته راکش کړي، خو باید چې افغان حکومت د سولې له بهیره ونیستل شي. دا پرونی غونډه ته د مشال اړیو خبریا غلاغوس هم ورغلی وو او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د پاک افغان امن کانفرنس د سرخط لاندې د غونډه په پیښور پوهنتون کې ترسره شوه چې پکې د پوهنتونونو پوهانو او سیاستوالانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په امنیتی، تعلیمی، تجارتی او اقتصادي برخو کې په ښه اړیکو را جوړولو ټینګار وکړو. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د اماراتو د مذاکراتو وروسته اوس هڅه پکار ده چې طالبان د مذاکراتو په را روانه غونډه کې د افغان حکومت سره هم وویني.
نو دا ټرمپ چې دوی ته خبره کړې ده نو دوی داسې لیټ نه اخلي چې ګورو زموږ په شرایطو ته درخواست کوي، مینت کوي. دا د هغې د نوې طریقه ده چې بای زوی مذاکرات نو تو سړی ما ته کینوه او سړی و ته کینوله. نو که نن پاکستان په دې کې دا کردار ادا کوي او امن طرف ته راغونډی نو دا د خوشحالۍ خبره ده او موږ خوشحال یو چې پاکستان، افغانستان او خاص کر افغانستان حکومت په دې کې شاملېدل پکار دي، ځکه چې د تیر مذاکراتو کې شامل نو نو کاغنی نو بیا به مشکلات سی واکیږي.
د باچا خان تعلیمی فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکو خکولو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر وو د یو بل خلاف د بد اعتمادۍ د فضا سره او د پولو بندو سره. اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر ته رسیدلې ده صرف، او دې سره د دواړو ملکونو ولسونه د بیروزګاری ښکار شوي دي چې مهم قوتونه یېر چاپېر چې څومره دي په دې وطنونو کې، یعنی دې سیمه کې د تجارتي او اقتصادي اړیکو د مضبوطولو لپاره اقدامات وچت کی. دا د غي په فائدہ کې مده، دا د هیوادونو فائدہ کې مده.
پوهان ډاکټر ناصر جمال خټک وویل چې د یو کلتور، یوې ژبې او ځینی نورو مشترکاتو په بنیاد دواړو خواو ته د یو بل سره مینه محبت پکار دی.
لکه په خاوره، په ځمکه، په ژبه، په کلتور سره شریک دی، امیزان دی، اواز سوکم دی. بجای دی چې موږ دې ته وګورو چې یاره کم کم شینو وجنه زه د بل نه مختلف یم، چې کله هم مشترک شونه د قتل شروع کړل مینه به زیاتېږي، امن به زیاتېږي.
په غونډه کې ګډون کوونکو سوتنو افغان محصلینو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم امینه حیدری دی، د افغانستان د کابل ولایت څخه راغلی یم. په دې کانفرنس کې ګډون کوم. زما په نظر د دغه رقم غونډو جوړولو، کانفرنسونو جوړولو، د دغه تګ راتګ او د دې په رقم باندې ارتباط اړیکه زما په نظر ډیره مثبته تاثیر لري.
نوم رحیم جان رحیمی ده، زاد افغانستان پکتیا ولایت تعلق لرم، مودل د پیښور پانتون کې رابطه برملري کې درس وایم. وای اختلافات نه دي، دا ته مس پرسپشن وایو. خدای دې وکړي چې پاینده کې همدغه سي پروګرامونه په افغانستان کې جوړ کړل شي او هغه استادان دلته راشي او دغه استادان هڅه لار شي هغه معلومات چې د دوی ترمنځ د ریسرچ په توګه باندې جوړ شوی دي یو بل سره شیر کړي او خلک ته مستفید شي.
د ونډې په پای کې د ټولو پوهانو نظرونه په یو راپور کې راوند کړی شو او د دا رقم ونډو په جاری ساتلو باندې ټینګار وکړی شو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دوو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
مشال اړیو تاسو غوږی قدرمن ودونکو په پیښور کې پرون د بیلابیلو مذهبونو او مسلکونو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ په موضوع غونډه کې د دې هیواد پر ټولو وګړو غږ شوی چې یو بل سره په امن اوسي او د امن رویه خپل کړي. د غونډې ګډونوالو په حکومتونو هم غږ وکړ چې په تعلیمي نصاب کې د برداشت په اړه مواد شامل کړي. دغه غونډه ته د مشال اړیو خبریال شبیر احمد جان هم ورغلی دی او دا رپورټ یې تاسو لپاره جوړ کړی دی.
د دغه غونډې د مقصد په حقله د دغه غیر سرکاري تنظیم یو غړي سلیمان یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې په عام ولس کې د نورو مذهبونو لپاره د زغم ماده ډېره کمه شوې ده، نو د دغه برداشت سیوا کولو او د یو بل ترمنځ ورورولي زیاتول د داسې هلو ځلو مقصد دی.
مقصد دا دی چې کوم دلته کې داسې د عدم برداشت او داسې یو فضا جوړه شوې چې نان مسلمز لپاره خصوصا، نو زموږ کوشش دا دی چې داسې یو فضا داسې یو ماحول جوړ شي چې په هغه کې د ټولو مسلکونو د ټولو مذهبونو خلک راشي، یو ځای کینی، یو بل سره خپل خیالات اظهارات شیر کی، ټیک ته تفرقات په ډیر زیات وي، خو داسې کمیونلټیز هم کېدای شي چې په هغه باندې د اتفاق او د اتحاد لارې کته شي.
دغه غونډه کې برخه اخیستون کې د سکھ مذهب مننکو یو مشر جانی سنگ وای چې وړاندې وختونو کې د مذهبونو ترمنځ ډېر یووالی او ورورولي وه، ولی وای چې اوس ځینې ریاستي پالیسۍ داسې دي چې هغه خلکو کې سختوالی راوستی دی او غیر مذهب خصو مسلمان هم خپل مسلمان ورو نه بخي.
دا خبره چې مخکې دا سمو دا مسائل چې کم دي دا اصل کې زموږ د ریاستي پالیسي هغه د سو پالیسي او د سو خلکو کې او د سو ریجټنس راوسته دي په تاسو بل سره محسوب برداشت کین نو موږ خو خپل څه خبره وکړو چې نو ته وکړو کله چې څومره فرقې دي مسلمان مسلمان نه برداشت کین او بل مذهب څنګه برداشت کین ایکسپټنس نشته چې بزوی چې زه څه یم بس زه یم بل سره زه نه برداشت کوم.
مفتی رضوان مشال لیډو ته وای چې اسلام مذهب کې د کمشمیر ډلو په شمول د هر چا د حقونو درس دی.
اسلام د هر یو خپل خپل حقوق ورکړي او بل حقوق مختلف د غدي لکه څنګه چې ما دوستو چې د مال او جان حفاظت دی، د غنګ د عزت اګرو حفاظت دی، د غنګ د معاهد حفاظت دی، د غنګ نورم ډیر بلاش حقوق دي، نه اسلام د وجه د هر یو حق دا پوره پوره ادا کړی شي.
په خیبر پښتونخوا کې بشر حقوقو باندې کارکونکي سید افضل شینواری وای چې زموږ په ټولنه کې د عدم برداشت غټه وجه تعلیمي نصاب کې کرکه خوراونکي مواد دي.
زمون کوم نصاب دی په دې ټول تعلیم پالیسۍ کې څه چته داس یو کنستراکټیو یا داس یو تعمیري یا د هماهنګې په والی یو سیز نه لاونی شي.
د مذهبونو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ په موضوع دغه غونډه کې برخه اخیستونکو د مرکزي حکومت او نورو قومي ادارو نه غوښتنه وکړه چې په قومي کچه د تعلیمي نصاب په شمول نور داسې پالیسۍ جوړ کړي چې هر یو مذهب د بل مذهب د عقیدې او د فکر احترام وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
مشال اډیو تاسې غوږی قدرمن وونکو تاسې کولای شئ چې د مشال اډیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال اډیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. درنو اوریدونکو، د قبایلي ضلعو په اړه هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. د خیبر قبایلي ضلع د باړي بازار کې ګڼ شمېر دوکانونه پرانستل شوي دي، خو دوکانداران اوس هم شکایتونه لري چې د دوکانونو د بیا بحالۍ لپاره هغه شان مرستې نه دي شوي چې څرنګه پکار وي. د مشال اډیو خبریال فرحات شینواری د باړي د بازار ځینو دوکاندارانو سره خبرې کړې دي او دغه په اساس یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر قبایلی ضلع په زپل شوی تحصیل باړه کې د پخوانی لوی بازار ګڼ شمېر وران شوي دوکانونه بیا رغول شوي او د ځایي خلکو تګ راتګ ورته پیل شوی. په باړه بازار کې خلکو واړه او لوی کاروبارونه شروع کړي. د باړې خلک وای اوس پکې امن بحال شوی او حکومت لپکار دا چې د بیا بحالۍ په عمل کې ورسره مرسته وکړي او هلته د پخوا په څیر افغانستان سره د ترانزټ مالونو لارې هم خلاصې کړي چې دغه بازار یو ځل بیا یو لوی تجارتي مرکز جوړ شي. د باډي یو مشر نصیب اپریدای مشال ریډیو ته وای
مسالم کې دا دو چې د ترانزټ چې کله په دالوکا باندې وونو د خرګوډي ولاندې ورځې زر 2000 روپیه ګټلې. نن هغه ترانزټ په دالوکا باندې نشته، نو ډیره مسالې چې کومه ترانزټ دی وای نه دی بډې روي سوالو.
د باډي بازار دی یو جنرال سٹور مالک میر سلام اپریدای وای فوشا دولس کله پس په باړه کې خپل کار روزګار بیا پیل کړ او باړه د بیا بحالۍ په لور روانه ده.
دا تقریبا د 2000
چار پانچ نباد دلتا که دشت گردی بیا پدالو کا که افریشن دوگانو نا ورن شوی و دا خلکو کور نا ورن شوی و بزر نا ورن شوی و کارو بارم تلا و دلت بیا دا پارا آفت ورن شوال کندر تا جور شوال نووز و پارا ماشالا درخا در امن طرف تارا ونو درخا امن ده نووز چه کم ده لیسرا چه دسه گورنمنت هم تاوانو که بلکه مونگ متاثر شوی و مخی دوگانو نا شو کم ده مونگ تاوانو نا شوی و مونگ تا پکوری چه باید سودا کرده رو کرشی
د باڑی خیوخان پردی وای چې په دې لوی پخوانی بازار کې رستوران خلاص کړ او هیله مند دی چې دغه بازار به په مکمله توګه بحال شي.
لکه خلکو سره ډېر سور کې شول مو کې وټل وچاوله باړه کې ډېر تکلیفونه او ډېر مصیبتونه اوس الحمدلله ډېر غاټ پار کړ. غلا چک بسونه باندې نرمې روغلا نوران روغلا نوران روغلا سهولتونه روغلا خلک هم خوشحال دي. باړه چې موږ تاسو اباد نه کړو څوک اباد یې بشوي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې باړې ته د ټولو قبیلو زیاتره کډوال راستان شوي. دوی وایي دغه سیمه د وسلوالو نه په مکمله توګه پاکه کړې او د بیا بحالۍ کارونه پکې روان دي. بازار کې نوي سرکونه جوړ کړي او د بجلی او اوبو بندوبست هم پکې کړی. د باړې د تاجر یونین او عہدیداران وایي چې په باړه بازار کې د بدامنۍ په وخت فوشه لس زره دوکانونه ویجاړ شوي وو، خو اوس پکې د یوې اندازې مطابق څلور نیم زره دوکانونه ځایي سوداګرو بیا آباد کړي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدم وړوندونکو د دمین وړاندې مو د خیبر د باړې تحصیل بازار د دکاندارانو ستونزې اورېدې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا د یوځای کېدو یعنی د ورګډېدو وروسته حکومت یو شمېر حکومتي څانګې د صوبې په انتظام کې راوستې دي. خو د قانوني چارو پوهان وایي چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې تر ټولو لویه ستونزه په قومي مالیاتي کمیشن کې د قبایلي ضلعو ته برخه ورکول دي. په این ایف سی ایوارد یعنی قومی مالیاتی کمیشن کې صوبی قبایلی ضلعو ته د خپلې ونډې ورکولو په اړه اعتراضات لري. نور تفصیل د شاین بنیری په دې رپورت کې اورو.
د پارلمان او وفاقي حکومت لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د منظورۍ نه وروسته یو شمېر حکومتي څانګې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شوې دي او د چارواکو په وینا حکومت پلان لري چې د دغه سیمو ولسته د صوبې په اسمبلی کې د برخې ورکولو لپاره ډېر زر د انتخاباتو شیډول جاری کړي. خو ځینې کارپوهان وایي چې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره تر ټولو مهم کار د مالی پنګو بیلول دي. د فاټا اصلاحاتو کمیټې سپارښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو د پرمختیا او د غلطه د انتظامی او عدالتي اصلاحاتو لپاره به د قومي مالیاتي کمیشن نه 3% برخه قبایلي ضلعو لور کړي، خو تر اوسه ټولې صوبې په دغه کار نه دي رضا شوې. تر اوسه پورې د اصلاحاتو د عملي کولو پروسه تر کومه حده رسیدلې ده؟ په دغه اړه د قانوني چارو پوه او د فاټا د اصلاحاتو د تحریک یو مخکښ اعجاز مومن وایي
اپیکس کمیټه دی حکومت جوړه کړه د فاټا د پاره، او هغه اپیکس کمیټو هغه فیصله وکړه چې د فاټا د پاره بوز دوباره د اصلاحات یو عمل شروع کیږي. او مسله دا جوړه شو چې هغه اپیکس کمیټه کې ټول هغه خلک واخیستل شو چې هغه د اف سی آر څخه حمایت کوونکو او هغه د نیو سیستم په هر ځای کې مخالفت کړی دی. بیا چې کوم صوبې کمیټه جوړه شو نو دې سره چې کوم 3% پیسې دوی ته منظوري شوې وي په هغه کې هم دوی سره انټرست دلچسپي ظاهره نه کړله. حالات داسې جوړ شو چې اوس د سندم په شاده او د پښتونخوا صوبې هم د دې مخالفت کوي چې مونږ د پیسو ته نه تیار، مونږ سره پیسې نشته.
د اورګزونا په قومي سملی کې د تحریک انصاف غړی جواد حسین وایي چې په قومي مالیاتي کمیشن کې د قبایلي ضلعو د 3% برخې پاړه د وفاق په ګډون 3 صوبې رضا دي، خو سند صوبه پرې لا نه ده رضا شوې. نوموړي بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه
کوم وټه سیګریټو د کلر ډیوریشن شویری کې صوبې کې مزم شوی یو هغه کې د څورو سېکټر مې کغه ایجوکیشن او هیلث او کمیونیکیشن د څورو سېکټر د صوبې ته واپس ولې لاړې زمون صوبے عیسائی ہوں تو 2019 شروع سے بل شیڈول میں ایشو کی گئی صوبائی الیکشن حکم دے ایم پی ایس این ایس سی وارڈ کے ہر سلور صوبے عیسائی اوس درو صوبہ کے ہوتا مشکل نہ لگے گی سے مو گورو جو مسئلہ حکومت ہوتا اس لگے گی سے این ایس سی ایوارڈ کے کم مختل لانجے کول گاڑی یا سراول گاڑی یا تو مسلم تجوڑی غالباً مزدہ لگے گی سن حکومت پہ
خود قانونی چارو پو اجاز مومن بیاوائی دا سخکاری چی وفاقی حکومت او اسٹیبلشمنٹ پا قبائلی سیمو کے دے اصلاحاتو عملی کولو تا آمادہ ندے گنی نو دا مالیاتی ستونزو دا ہواری نوری ڈیرے لاری دی نموڑی وائی چی دا ایف سی آر دا ختم دو او دا ہائی کورٹ لخوا دا عارضی قوانینو دا غیر آئینی گرزی دو نوروستو اس محال قبائلی سیمو کے یو قانون ہم عملی ندے
ہائی کورٹ پکے سو سو پیرے لیٹر اوکلے میٹنگز شروع چتا سو جوڈیشل سٹرکچر جوڑا اور دا بار تم را فن پکار دے دا فورن ریلیز کے اگر نہ ور گئے اس کو جس سیل ایر گروپے نہیں شو ور کو لے دی ہو پین زیر گروپے ور کو لے شو جدا والے ہو دے من اپوائنٹمنٹ تو کئی ججز والے انتظامیہ برابر کئی عدلیہ بھی لے کئی خو دی بالکل بدی طرف تے دی بالکل یو سٹیپ ام نالی فاٹا خود پختونخوا حصہ شو جغرافیائی حالات سرا خوچ کم اصلی خبر ادا چې هغه کې انتظامی او عدالتی چې کم سیستم دی هغه ډیر ضروری دی
دا یادونه وردا چې وزیر اعظم عمران خان د اصلاحاتو د عملی کولو لپاره د اسټابلیشمنت لپاره د خپل سلاکار ارباب شهزاد په مشره یو ټاسک فورس یا کاری ډله هم جوړ کړی دا چې د نور ترڅنګ د صوبې گورنر او وزیر اعلی هم غړي دي
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ته غوږی خدمات وړاندې کوو د پښتو اردو او هندکو ژبې مشهور او وتل شاعر لیکوال او خبریال یونس قیاسی وفات شوه دی د نوموړي د ژوند په اړه زموږ همکار سراج زهیر یو رپورټ جوړ کړی دی چې د یونس قیاسی د یوې مشهوري لیکلې سندرې باندې پیلېږي
مود خیبر دل میں پختو زمنگا شاعر دے
ندی فلمی سندری لکھن کے دا پختو جب شاعر ڈرامہ نگار فلم لکھن کے صحافی او کالم نگار یونس قیاسی دواو یا کالو پہ عمر کے دا جمعے پا ماخام پا پیخور کے لدی دنیا سترگ پٹے کڑے یونس قیاسی دا پختو یوش میر مشہور ڈرامی او دا فلمون کسی او سندری لکھلے وی او دا دے سر سر با نموڑی پا اخبارون کی کالمون ہم لکھل او دا رنگی دا اردو دا کالمون یو مجموعہ دا قیاس رایا پنوم را غلی دا او دا دے ترسنگ دا پختو جب دا شاعری کتاب دش پپ میں کتن کی پنم چاپ تیار ہوا خو د ناروغی لوجی یہ چاپ نکڑے شوا د یونس قیاسی زیر اہل قیاسی نند خالی پا سہر مشال ریڈیو تا د خپل پلار پاڑا ہوئے
دا جی دسا تکلیف ہو ورتا استا ما ورتا دمے مری کور گیو جی تقریباً شپگو کال دا بیماری تیرا کا ایک بیماری سر شپگو کال جنگو کو
د پختو جب ڈراما نگار شاعر او د ڈرامو اداکار فرید اللہ شاہ حساس مشال ریڈیو تا ویل چې دوی تل د یونس قیاسی لفن از دکڑک کڑے او وای د نوموڑی د مرگ نه پختو ژبې ته ډیر زیان رسیدلې
قیاسی سیب چې کرن فرادیت دا و چې هغه خیبر پختونخوا کې واحد داسې رایټر و چې هغه په هندکو کې په اردو کې او په پختو کې چې کوم دی درې واړو ژبو کې لیکل کوله ډراما فلم او یو ښه شاعر سره سره چې کوم دی یو ډیر ښه صحافی و او که داسې مونږ هغه ته د قلم مزدور ووایو چې هغه ټول عمر د قلم مزدوري کړې ده نو زما خیال دی دا به غلطه نه وي او د قیاسی سیب
مشال ریڈیو سر خبروں کے دا پختو جب شاعر ادیب او پروفیسر عباسین سبزی او ایل دا یونس قیاسی غنتی لکھوالان پپیڑوں کی یو پیدا کی گی
سینئر لکھوال چی دا خودر لوی فرمائی یونس قیاسی سے باکسر ما دا ویل چی دا پختو دا مور دا پارا لکھا او ہنکو دا پلار دا پارا لکھا او اردو دا زان دا پارا لکھا آغا دا درے والو جبو لکھوالو او بیا خصوصاً دا پختو فلمی شاعری ته او فلمی سو لیکلو ته ډېر دوام ورکړی او ډېر پخلی رنگ کې لیکلي دي یو سندره ډېره مشهور وه زما مسکا هغه سندره هم دغه مونږ د خیبر زلمي پښتو زمونږ شان دی سره مشهور شوی وا یا دا غین علاوه د پاکستان ټلویزیون د پاره ډرامې هم لیکلې وې نو یونس سیاسي د خپل قلم په زور باندې ان شاء الله تعالی سي ژوندې
د دې لیکوالانو وینا دا اکثره د پښتو ژبې لیکوالان او د هنر او فن سره تړلې خلک د ناسمې درملنې یا د ناچاري لوژ ژوند د لاس ور کوي پېټ چې حکومت د دوی لپاره یو خصوصي فن جوړ کړی بل طرف ته د پښتونخوا د کلتور څنګه وای دوی د صوبې ضرورتمند هنرمندانو فنکارانو او لیکوالانو ته د یو کال لپاره هر میاشت 1500 روپۍ وظیفه ورکوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی خدمت اوردونکو خو خوشو دی د ماخام 5 بجې شاین بنری هم را سره په سټوډیو کې ناشته نو لهغه نه د خبرونو لنډی زو
په خور پوندون کې د پاک افغان امن بنوم کانفرنس پای ته رسیدلې په دا کانفرنس کې دوړو هیوادونو ځینو سیاسي مشرانو استادانو او ځدکونکو ګډون کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې باید د دوړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره نور هم داسې غونډې وشي په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو د مشرانو ترمنځ د مذهبي برداشت او ورولې پر موضوع یو غونډه شوې ده دغې غونډې ته په وینا کې مذهبي مشرانو ویلي چې باید په ټولنه کې د زغم او ورولې لپاره نور هم ډیر کار وشي دا خیبر قبایلی ضلع د باړې بازار یو لویه برخه خوښه دولس کاله پس بیا باده شوې ده د دې بازار ډېر دوکانونه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو د نامنې په پیښو کې تباه شوي وو دوکانداران وایي چې په دغه بازار کې په پوځي عملیاتو تر هغو بریدونو کې لس زره دوکانونو ته نقصان رسېدلې دی د افغانستان پاکستان امریکا او طالبانو استازي د ځل په جده کې ناشته کوي د سولې د عالی شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم ویلي دي چې دا غونډه به را روانه ونه تر سره کیږي د پښتو هند کو اردو ژبې نوموړي لیکوال او شاعر یونس قیاسی په حق رسیدلې دي یونس قیاسی د پښتو یو شمیر مشهور ډرامې د فلمونو کیسې او سندرې لیکلې وي او په اردو ژبه کې کالمونه لیکل دا جرمنی چانسلر انجلا مرکل د روسي ولسمشر پوتین ته ویلي چې د کرش پتنګي کې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوی سلور ویش یوکرایني کشتي باندې خوشی کی د روسي د بارنو چارو وزارت د غوښتنې رد کړې دي او شامی حکومتي عسكر په تیرو شپږو کلونو کې په لومړي ځل مهم شمالي خار منبچ ته داخل شوی دي
شاهین ونی ریو چې دا خبرونه لنډیزه تاسو ته وړاندې کړو درنو اوردونکو اوس په اسلام آباد کې د مشال اړیو خبريال د پاکستان د زینو ورسپانو د اداریو مهمه برخه راخستې دی په دې رپورت کې تاسو درابرو
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت مشر جنرال آسټن سکاٹ میلر سره په راولپنډۍ کې د ملاقات پر مهال ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې هڅو ته ژمن دی او دواړو مشرانو د افغانانو په مشرۍ د افغان شخړې حل راوستو په اړتیا ټینګار وکړ ورسپانه لیکي پاکستان نه صرف په افغانستان کې امن غواړي بلکې د لړکی خپل کردار هم لوبوي او د ایوي مودې راهسه طالبان مذاکرات ته راضي کولو لپاره کوششونه کوي چپکی کامیاب هم شو دی ترڅنګ د دې سیمې زیاتره ملکونه هم د افغان مسلې سیاسي او پرم نه حل لپاره خپل کوششونه کوي جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د پاکستان په شمول د دې منطقي امن خوشحالي او ترقی د افغانستان امنیت سره تړلې شوې ده او پاکستان په نړۍ دا واضح کړه چې په افغانستان کې امن د جګړې د لارې نه بلکې طالبانو سره مذاکراتو د لارې راتللې شي ورسپانه لیکي په 21 دسمبر د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړو چې د شام اورستو د افغانستان نه به هم ترڅه د خپل فوز اوباسي نو موري دا اعلان په 19 دسمبر په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوو مذاکراتو اورستو وکړو نو ښکاری داسې چې د دوه نوډلو ترمنځ مذاکراتو کې مهم پرمختګ شوه ځکه چې طالبانو د اولی ورځ راهسه دا غوښتنه کوله چې د افغانستان نه د غیر ملکی فوز ووزی نو اوس پکار ده چې د مذاکراتو د عمل دی نه صرف په تیزی سره بلکې په کامیابی سره هم سرته ورسول شي شي. انګریزي ژبه ورځپاڼه دی نیشن په خپل ادارې کې لیکي د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو په خواني مشر راو انوار د سپریم کورټ نه غوښتنه کړې چې نوم دې د اگزیټ کنټرول لیست یا ای سی ایل نه وویستی شي، ځکه چې غواړي چې عمره وکړي. دې سره سره ورته د قانون مطابق تحفظ هم ورکړی شي. ورځپاڼه لیکي راو انوار اوس مذهب کارډ استعمالوي او غواړي چې د عمرې په بهانه له ملک نه بهر لاړ شي. بله دا چې نوموړي د تحفظ غوښتنه هم کړې. نو نقیب مسعود خو هم د قانون په ولقه کې وو او دای حق جوړېدو چې ورته یې تحفظ ورکړی وی، خو نوموړی یې بې ګناه ووجلو. ورځپاڼه لیکي حکومت خو د یو شمېر نورو کسانو نومونه هم په ای سی ایل کې اچولي دي. صرف د راو انوار نوم ویستل به په هیڅ ډول صحیح کار نه وي. په کار ده چې د نوموړي نوم دې تر هغه وخته په ای سی ایل کې وي تر څو چې د نقیب مسعود د وژنې مقدمې فیصله نه وي راغلي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. دی ډیپلوماټ مجلې او رویټرز خبر ایجنس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ناتایید شوو راپورونو په حواله مقالې خبرې کړې دي. د دغه مقالو مهمه برخه درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. ډیپلوماټ مجلې کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یقیني دي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستراتیژي بې باوري څرګندوي. په مقاله کې راغلي چې د ولسمشر ټرمپ د پالیسۍ مخه په خپل هیواد کې دننه سیاسي قوتونو خوشاله ول دي، خو دې سره به امریکا یوازیتوب په لور لاړ شي. مجلې کې له افغانستانه د ځواکونو ایستلو اثرات به په هند ډیر زیات وي. طالبانو په افغانستان کې خپل اثر زیات کړی دي او دا به د امنیتي پلوه په کشمیر منفي اثرات پرې باسي. بلخوا اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش په موجوده وخت کې کمزوري شوي، خو کېدی شي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې بلتون غوښتون کې له طالبانو په نظریاتي توګه متاثر شي او مبارزې ته نور تقویت ورکړي. مجله کې بل یو اضافي امنیتي مسله په افغانستان کې موجود د هند کونسلګری دی. مجله پښتنه راپورته کوي چې آیا په دې هر څه کې به هند د دې جوګوي چې دغه حالاتو مقابله وکړي. د ډیپلوماټ مجله کې هند په افغانستان کې دوه مهم اهداف لري. لومړی په کابل د اسلام آباد اثر او نفوذ کمول دي. دویم د منځنی ایشیا پراخ انرژي یا توانایي وسیلو ته ځان رسول غواړي. د مجله په خبره د دغه اهدافو ترلاسه کولو لپاره هند په کابل کې د یو بیطرفه او خود مختار حکومت ملاتړ دی. بلخو رایټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر او هلي ځلې توندې شوې دي. په دې حالاتو کې طالبان کوشش کوي خلکو ته وښایي چې دوی له وحشت ډک وخت شاته پریخي دي او بدل شوې دي. په 1990 لسیزه کې طالبانو په موسیقي او د جنکو پر تعلیم بندیز لګولې وو او د کابل په فوټبال ګراوند کې به یې سرعام پانسې ورکولې. خبري ایجنسی لیکي د راپورونو له مخې له افغانستانه تر 15,000 پورې امریکایي فوجیانو د ایستلو پریکړه شوې. دا د امریکا له لوري په ستراتیژي کې بدلون خای چې په خوایي د اورپکو پر ضد د فوزي قوت استعمالولو خبره کوله. خبري ایجنسی لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو راپورونو تصدیق نه دي شوی، خو زیاتره افغانان یې اندېښمن کړي چې د طالبانو د بدو خاطرو شاهدان دي. خبري ایجنسی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایند بلال صدیقي په حواله لیکي دوی ته نخ کاری چې طالبانو په ذهنیت کې څه بدلون راغلی دي، خو په دې خبره پوه دي چې د بشري حقوقو احترام نه کول په صورت کې به نړیواله ټولنه دوی قبول نه کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
قدرمنو اوردونکو تاسې مشال ریډیو ته غواګي. د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لور فائزه هاشمی په یو مرکه کې ویلي په ایران کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او د حالاتو بهتر کولو لپاره ګامونه نه پورته کیږي. فائزه دا هم ویلي که حالات همداسې دوام وکړي نو ډیر ژر د ایران رژیم رانسکورېدای شي. په دې اړه د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې یو رپورټ خپور کړی دی چې انیس اجمل وړاندې کوي.
د ایران د پخانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لور فائزه هاشمی خبرداری ورکړی چې د ایران انتظامیه لکاره لویدلی او له بحران سره مخ کې ده شي. فائزه هاشمی ویلي اغه نظام چې پلاری شاوخه سلويخت کال وړاندې جوړ کړی وو اوس کمزوري شوی او یو ورځ نسکوري ده شي. نوموړي تهران ورځپاڼې ته په مرکه کې چې د دسمبر په 20مه خبره شوه ویلي ویره او خطرې د ایراني رژیم د غورځېدو مهمې وجې دي. د اصلاحاتو پلوه شپږ 50 کلنه فائزه هاشمی د رژیم ضد پروپاګاندا کولو په تور په 2012 کال کې شپږ میاشتې په جیل کې تیرې کړې وې. نوموړي ویلي د اقتصادي پرمختیا لپاره کارکوونکي یعنی استادان، ډرایوران، د ښځو حقونو مبارزان، د ماحولیاتي چارو پوهان او زده کوونکي په جیلونو کې بندیان دي او یا ورته سزاګانې ورکړل شوي دي. فیضا هاشمي وایي د ایران په اړه اداره او ارزی کې د مشرتابه کمی دی، هر څه له بحران سره مخ دي او د ستونزو د هواري لپاره هڅې نشته، حالات لا نور خرابیږي او د بهتری هیڅ نښې نه ښکاري. د وروستیو کې فیضا هاشمي د خپل پلار نوم او شهرت ته د زیان رسولو د اصلاحاتو ملاتړ کولو په تور د سخت دریځو ډلو تر فشار لاندې راغلی وه. اکبر رفسنجانی په 2018 کال کې مړ شوی و. سخت دریځو ډلو د فیضا د خبرو غندنه کړې وه او په 2018 کال کې د بایی عقیدې سزا شوي مشر سره د ملاقات کولو له وجې ورته د سزا ورکولو غوښتنه کړې وه. نوموړي د بایی مذهب له مشر سره د تهران په ایوان جیل کې یو ځای بندي هم پاتې شوې ده. د اپوزیشن ویبپاڼې کلام د رپورټ تر مخه فیضا د ریاست ضد پروپیګنډي د عدلی او د انقلاب ساتونکي ځواک ضد د دروغو خورولو په تور د 2018 کال په مارچ میاشت کې د شپږو میاشتو لپاره بندي شوې وه. هغه په 2009 کال کې هم د لږې مودې لپاره په جیل کې اچول شوې. فیضا هاشمي د ایران د اوسنیو ستونزو تور په سخت دریځو پورې کوي او وایي چې هغوی د خپلو ګټو لپاره مذهب کاروي او په واک کې د پاتې کېدو لپاره هر څه ته زیان رسوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
مشال اړیو ته تاسې غوږ قدرمن اوریدونکو، په بنګلادیش کې سبا د اتوار په ورځ په هیواد کې د یو لسم عامو انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. په ټول هیواد کې په ګڼ شمیر کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. داسې اټکل کیږي چې د وزیر اعظم شیخ حسینه عوامي ګوند پر لپسې په دریم وار په ټاکنو کې بری ترلاسه کړي. اسوسییټډ پریس اژانس په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې مهمه برخه یې ظفر خان وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلی په 1971 میلادي کال کې له پاکستانه تر ازادي دوه وروستو دا په بنگلاديش کې ولسم ځل ټاکنې دي. په دې کې د متحده اپوزیشن کاندید 20 کلن کمال حسین د 21 کلنې حسینه واجد مقابله کوي. د حسینه واجد بل مخالف او پخوانی وزیر اعظم خالد ضیا دا مهال په زندان کې ده. هغې ته د درغلۍ په تور 12 کاله د قید سزا ورکړل شوې چې له امله یې په ټاکنو کې برخه نشي اخیستلې. په بنگلاديش کې دا ځل 1.4 میلیونه وګړي رای کار ولشي. ټاکل شوی چې د ټاکنو د امنیت چارې به نږدې 15,000 امنیتي ځواکونه ساتي. د سګنو ټاکنو د کمپین په مهال د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل شو. اپوزیشن د ټاکنو کمیشن د مشر د استعفا غوښتنه هم کړې، خو حسینه واجد د خپل ګوند په ملاتړ د سرکاري مشینرۍ د استعمال خبرونه رد کړي. د حسینه واجد د واکمنۍ په موده کې پر بنگلاديش له بشري حقونو د سرغړونې تورونه ولګېدل او د بشري حقونو په لیست کې د 1.9 هیوادونو په کتار کې بنگلاديش 1.6 نمبر ته ښکته شو. د دې هر څه سربېره د حسینه واجد په واکمنۍ کې د اقتصاد په برخه کې کار وشو او نړیوال بانک د حکومت هغه کړنې وستایلې چې تر مخه یې په هغه هیواد کې غریبي کمه شوه. همداراز هغه هیواد د جامو جوړولو په برخه کې وده وکړه او برآمدات یې 1.5 بلیون ډالر زیات شو. په 2018 میلادي کال کې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ له بریدونو وروسته د حسینه واجد حکومت د ترهګرو په ضد عملیات شروع کړل چې پکې له 6 زیات سخت دریځ اسلام پهلو وجل شو. د دې ترڅنګ حسینه واجد د روهنګیا بې کوره شوو مسلمانانو ته د خپل هیواد پولې پرانیستي او له 1 لک زیات روهنګیا مسلمانانو ته یې پناه ورکړې. بل لور ته په حسینه واجد د عدم برداشت او سیاسي غچ اخیستنې تورونه هم لګول کیږي. د زیارت په ورځ د اپوزیشن کاندید کمال حسین تور ولګوه چې له ټاکنو څخه بې برخې کولو په هوډ یې په پلویانو فشارونه چول کیږي، خو نوموړي په خپلو پلویانو غږ کړی چې ټاکنو ته دې راوځي او په نره دې پکې برخه واخلي.
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدم اوردونکو، د جرمنی وزیر اعظم انګیلا مرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن سره د اوکراین د ختیځ د وضعیت په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې خبرو کې مرکل له پوتن غوښتنه کړې چې هغه اوکراینی سرتیري خوشی کړي چې روسیې ځواکونه نیولې دي. د مشال ریډیو همکار رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی ځانګړي راپور تاسو ته وړاندې کوي.
د جرمنی د حکومت ویاند اولریک دیمر وای صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې پورس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د وضعیت او په کریمیا ټاپو وزمه کې د ورستی کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. په کریمیا ټاپو وزمه کې ورسته تر هغې وضعیت ترنګلې شو چې روسي ځواکونو په تیره نومبر میاشت کې د تور سمندر په کرچ تنګي کې د اوکراین پر سمندري سرتیرو ډزې وکړې او څلیرشت عسکري ونیول. روسیا ادعا کوي چې د اوکراین د سمندري ځواکونه په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته داخل شوي وو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین او د نړۍ زیات شمېر هیوادونو تر اوسه کریمیا ټاپو وزمه د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. د جرمني صدر اعظم د غراز د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره هم تلیفوني خبرې کړې دي او دواړو مشرانو د اوکراین د ختیځ د اوربند پر موضوع بحث کړی دی. د اوکراین په ختیځ کې اوربند سرلنن نه عملی شوی دی. د اروپا د امنیت او همکاري د شورا څارونکو د اوکراین په ختیځ کې د اوربند له نوې موافقې هرکلی کړی دی. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړه روانه ده. د اوکراین د ختیځ په جګړو کې تر اوسه پورې څه د پاسه 10,000 کسان وژل شوي دي. کچا هم روسیا د اوکراین په کورنیو چارو کې خپل هر ډول لاسوهنه ردوي، خو د جرمنو نړیواله محکمه په 2014 کال کې د اوکراین د ختیځ جګړه د روسیې او اوکراین ترمنځ جنگ وباله.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې نن بس
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
مشال ریډیو ته تاسو غواګې درنور ودونکو، واشنگټن پوسټ ورسپان لیک په داسې حال کې چې افغانستان د نمای امریکایي ځواکونو د وستلو د خبرې څخه پاسه یو هفته وشو، تر اوسه پورې امریکایي چارواکو واضح هدایت نه لري چې په دې لړ کې به څه اقدامات کوي او د دې اثرات به څه وي. د واشنگټن پوسټ د دغې لیکنې مهمې برخې درته منور شاو وړاندې کوي.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، د دسمبر په 13مه امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د قومي سلامتۍ مشیر جان بولټن ته امر کړی و چې له افغانستانه د نیمایي ځواکونو د وستلو پلان تیار کړي، خو د جان بولټن په شمول یو شمېر امریکایي چارواکو ولسمشر ټرمپ له دې اقدامه د منې کولو هڅه کولې. له هغې راهیسې په دې لړ کې د امریکا پوځي چارواکو ته هیڅ تفصیل نه دی ورکړل شوی. ورځپاڼه لیکي چې د حالاتو د امریکایي پوځ مشرتابه له غیر یقیني صورت حال سره مخامخ کړي او خلکو ته د باور ورکولو کوشش کوي چې دا ګام به یې د افغانستان په امنیت بد اثر نه غورځوي. واشنگټن پوسټ لیکي د تیر اتوار په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال آستن سکاټ میلر د ننګرهار د سفر په وخت وویل تر اوسه ورته په دې اړه کوم ځانګړي هدایات نه دي ورکړل شوي او په دې هیواد کې به د امریکایي ځواکونو ذمواري د تیر په څیر جاري وي. نوموړي زیاته کړه چې هیواد به یې د افغان ځواکونو ملاتړ جاري ساتي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د پوځ مرکزی مشر جنرال جوزف ډانفورد هم د ګول پورز وویل چې له افغانستان یې د ځواکونو د وستلو په اړه ډول ډول خبرې کیږي، خو په دغه هیواد کې د امریکا مشن نه دی بدل شوی. هلته ولسمشر ټرمپ له شام څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو اعلان کړی چې په ترڅ کې یې د دفاع وزیر جیمز میټس هم استعفا ورکړې ده. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په عراق کې امریکایي پوځیانو ته وویل واشنگټن د ټولي دنیا د ملکونو د جګړو ذمہ‌واره نه ده چې په زیاتره جنگونو کې یې امریکا ته هیڅ ګټه نه در رسیدلې. نوموړي په دغه مقاله افغانستان د ځواکونو د وستلو په اړه څه ونه ویل. واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر ټرمپ یو کال وړاندې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیره زیاته کړه او وی ویل چې د وټلو لپاره به نیټه نه ټاکي، خو په دې یو کال کې هر میاشت په لسګونو افغان ځواکونه وجل شوي او د افغانستان یو شمېر سیمې هم د طالبانو منګولو ته لوېدلې دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېده.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي
د بلاستنی موږ په خپل د او چت کړی دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نه نیمې بجې.
مشال اړیته تاسو غواګي قدر منډر کو په پاکستان کې د بخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د مسلم لیگ نون ګوند د مخخان او مشران زندان تر تا ارستول روسو د پیپس ګوند په مشرتابه هم د درغلی تورونه لګول شوې دي او پر هغوی له هواده د بهر تو بندیز هم لګول شوې ده. چې کارپوهان د پاکستان په سیاست کې د روسي بلون په اړه څه نظر لري د ظفر خان په دې رپورت کې ورو
د سیاسي چارو پور ډاکټر توصیف احمد خان وای وسنې سیاسي کړکېچ په هیواد کې جمهوریت درتلونکو لپاره خطرناکې پایلې لرلې شي.
د تحریک انصاف حکومت یو ډول د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت او ولسی بڑادا مخکې دوی د مسلم لیگ نون خلاف کار وکړ. کېدې شي هغه وخت زرداری دا فکر کاوه چې هغه بابت شي، خو دوی د درغلې په تور د پیپلز ګوند پر ضد هم کاروایی شروع کړه.
ډاکټر توصیف زیاته کړه په پاکستان کې اقتصادي حالت مخ په خرابېدو دي او د حکومت سره ولسته د ورکولو لپاره څه نشته، نو ځکه د درغلي په ضد په خبرو ځان خلاصوي. همداراز په سند صوبه کې درغلي تر بل هر ځای زیاته ده او که واکمن پیپلز ګوند د دې په ضد ګامونه وانخلي نو حالات به همداسې د خرابۍ لور ته روان وي. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې مخکنو حکومتونو د احتساب عمل پیل کړی و چې په ترڅ کې ځینې سیاستوال زندانونو ته لاړل چې بیا وروستو عدالتونو بېګناه وبلل او خوشي یې کړل. په نویمه لسیزه کې نواز شریف او بېنظیر بټو د حکومتونو په زمانه کې د سیاسي مخالفینو په ضد د درغلي تورونه لګول کېدل، خو په 2006 میلادي کال کې په لندن کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ میثاقي جمهوریت تر لوزنامې وروستو دا لړۍ کمه شوه. د سیاسي چارو بل په حسن خان وای په پاکستان کې د حساب پامل ولس خوشحالیږي ځکه چې خلک غواړي هغه مشران چې په واک کې پاتې شوي دي حساب ورسره وشي. نوموړی وای اوسنی حساب هم د پخوانو هغو په څیر یوازې د اپوزیشن سره کیږي او د هغو خلکو په ضد نه کیږي چې مخکې په واک کې وو خو اوس د واکمن تحریک انصاف ملګری دي.
حکومت دا وی چیرې دا احتساب کو هغه چا چې چا ملک لوټلې دي بډې رشوتونه یا کمیشنونه غستی دا غوي خلاف، نو هغه بیا په کار دا و چې دا موي چې د ټولو سره یو شان وي. نو اوس خو اخکاری داسې چیرې لکه کم خلک په پاکستان تحریک انصاف کې شامل شوي دي، نو د هغوی خلاف عدالتونه یا د محکمې چې کوم دی هغه هم رتیزۍ سره کاروایی نه کوي.
حسن خان زیاتوي که د احتساب وسنی عمل همداسې یوازې د اپوزیشن ګوندونو په ضد وي نو نتیجې به یې هم د پخوانو احتسابونو په څیر صفر وي او له دې سره به د پاکستان اقتصاد نور هم خراب او پر ولس بد اغېز وشي. ډاکټر توصیف هم د دې سره اتفاق کوي چې د احتساب اوسنی عمل نه ولس ته هیڅ ګټه نه رسیږي.
ولس ته هیڅ ګټه نه رسیږي بې له دې چې د لوبې تماشا وکړي او له سیاستوالو یې کرکه نوره هم زیاته شي. د دې ګټه پوځي اسټابلیشمنت ته رسیږي ځکه چې هغوی د پاکستان په 2 اویا کلن تاریخ کې له نیمایي زیات حکومت کړی. که سیاستوال کمزوري شي نو د هغو ګټه ده، ولس ته یې هیڅ ګټه نه رسیږي.
بل لور ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د احتساب په بهیر هیڅ جوړجاړی او معامله نه کوي او دا عمل به مخ ته وړي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت دا هم وای چې د هیواد احتساب اداره یا نیب په خپلو چارو کې خپلواکه ده.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې. د نن ورځې اخري خبرې غړي اخري رپورت په لور ساسي پام را ګرځوم، او د لپاره زو بنو ته په بنو کې د یوی ادبی ټولنې د نومیالي شاعر عمر دراز مروت په یاد کې غونډه کړې ده. عمر دراز مروت په نومبر میاشت کې مړ شوی وو. په دغه غونډه کې د دوو کتابونو مخکتنه او آزاده مشاهره هم شوې ده. نور تفصیل به د دې مشاعري او د غونډي تفصیل به د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې واورو.
بنو کې د رحمان ادبی ملګری ټولنې لخوا د خوږژبي شاعر یوسف خان مستیوال دوه کتابونو خزان خویا پسرلی او زما غزل کې ستا تصویر مخکتنه او د عمر دراز مروت د یاد دستوره او مشاعره وشوه، چې پکې د بنو لکی مروت، کرک او شمالي وزیرستان شاعرانو ادیبانو برخه واخیسته. لومړۍ برخه کې ګډونوالو د یوسف خان مستیوال په دوه کتابونو او د عمر دراز مروت په ژوند او ادبي خدماتو ویناګانې وکړې. د ویناګانو پس آزاده مشاعره وشوه چې شاعرانو پکې خپل قلمونه واورول.
باڼه دبرن دفتر کو هسې نیغ یرا ولاړ وي، طاهر یې چې قتل و مخت زیر وکړي او د شیخ
دلته مجس او تیلې څوک نه ساتي، دلته انسان لبل انسان سوځي او پزمک اور مونږ په خپل بلګړو تندی موزک له اسمان سوځي.
پرون رات چاویل چې یا شاعر گناهګارا سندر نور موایا کافر گناگارا،
امید دی زڑبا میں یا نبا دوی کب خطا او خطا کوہے گی، نبا ادریس نبا درد پاتے بھی درد پا دادی چی دنیا کوہے گی.
پا دیمو کا شاعر ادیب او قانون پوہا ایڈوکیٹ افتخار دورانی وویل چی دا کلتور ادب دا جغورلو او ژبتا ودا ورکولو لپاره د غشان غونډې موثره ثابتېږي.
د وطن په ستونزو باندې خبره دي، د قوم په دغه حالې ځلې باندې چې کوم حالات تي په دلی دي، د پښتنې په د زبو حالې باندې خبرې وشوې، د هغې د پوره تجاویز یا پیشل، د هغې پښتنې د چګولو د پوره ډېرې خبرې پشو وشوې. نو دا ټول شیانې چې کوم دي موتر پامه ډېر ضروري دي. نېره شیانې چې څومره دي اته د خپل تهذیب نه لرې کوي او جدا کوي دي. یو دغه نمونه مجلسینه، دغه نمونه نوستي، دغه نمونه اجلاسینه غونډې چې کومې دي، دا میر د خپل تهذیب سره نږدې کوي، د میر خپل چې کومه روایت تی رواجینه مې دي مز دستیر ده، هغه ته مې ورنږدې کوي او مې په دا باندې ویاړ یا کوي، فخر یا پکې د خلکو ته شباسای ورکي.
د غونډې پر مهال شاعرانو ادیبانو وویل دوی ادب، کلتور او ژبې لا ودا ورکول لپاره وخت په وخت ادبي غونډې کړي او راتلونکي کې به د خپل مشرانو د یاد غونډې دوامدار ساتي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنوندر کو تاسو ته مشال رادیو نه رسې خبری خبرونه واوریدله چې د پایشوی بوتر رسری سوشل بي پاتې دي، چې پکې یو ځل بیا شاین بنيري ته وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
په پیښور کې د پاک افغان امن په نوم کانفرنس پای ته رسیدلې. د دې کانفرنس ګډونوالو غوښتنه کړې ده چې باید د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ داسې نورې غونډې وشي چې پکې د افغانستان او سیمې د امن په اړه باندې خبرې کیږي. په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو د مشرانو ترمنځ د مذهبي برداشت او ورورولۍ پر موضوع یوه غونډه وشوه. غونډې ته په وینا کې مذهبي مشرانو وویل چې باید په ټولنه کې د ورورولۍ او زغم د ودې لپاره نور هم کار وشي. د خیبر قبایلی ضلع د باړې بازار دکانداران وایي چې په پوځي عملیاتو او ترهګرو بریدونو کې د دوی خواوشا لس زره دوکانونه تباه شوي وو. په دې کې په دې بازار صدور زره دکانونه دغه دکاندارانو بیا باد کړی دی او له حکومت نه د مالی مرستو غوښتنه کړې. د افغانستان، پاکستان، امریکا او طالبانو استازي دا ځل په جده کې ناسته کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه دغه ناسته راتلونکې اونۍ په جده کې ترسره کیږي. د دغې ناستې هدف د سولې د خبرو د پیریدو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول دي. د پښتو، هندو، اردو ژبې نوموړی لیکوال او شاعر یونس قیاسی پرون د تیرو 100 کالو د ناروغۍ نه وروستو په پېښور کې په خپل کور کې د اویا کالو په عمر کې په حق رسیدلی دی. نوموړي د پښتو یو شمېر مشهورې ډرامې، د فلمونو کیسې او سندرې لیکلې وې او په اردو ژبه کې کالمونه لیکل. د جرمني چانسلر انجلا مرکل د روسي ولسمشر پوتین ته ویلي چې د کرچ په تنګي کې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي 24 یوکرایني کشتیبان خوشي کړي. د روس د بارنو چارو وزارت دغه غوښتنه رد کړې ده. او شامی حکومتي عسکر په تیرو شپو کلونو کې په لومړي ځل مهم شمالي ښار منبش ته داخل شوي دي. تر دې وړاندې د کردانو په مشرۍ ملیشا ځواکونو د ترکیه عسکرو د حملې د خطر له کبله له دمشقه د سیمې د حفاظت لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده.
قدرمن ودونکو د مشال اړیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. هم دې سره خپل کوربه غلیاز د خبرونو وایي شاین بونری او د مشال اړیو نور همکاران له تاسو اجازه غوړ سباله. بیا هم د مشال اړیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچاري تاسو په هم دې سره په پاتې شینو د وی او ای دیوار اړیو خبرونه به باور خمه خام بولري. خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.